افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای د دوحې په غونډه کې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د ډیرو اجماع د افغانانو ترمنځ پر سیاسي خبرو اترو وه. ښاغلی ویسټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشي اوکادا سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربهتوب د دوحې غونډه د همدې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوه. طالبانو د دې غونډې پر مهال وویل چې دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسله نور هم پیچلې کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکې اداره یا سیګار وایي متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانانو سره تر ټولو لوی مرستندوی پاتې شوی او $2.7 میلیارد مرسته کړې ده. د سیګار په راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور شوی دغه راز ویل شوي چې دا هیواد په بشري مرستو کې هم چې تر ډېره د ملګرو ملتونو ادارې ترسره کوي لوی لاس لري. د دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري ناورین تر ټولو ستر بلل کېږي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي 90% کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د دوی او نورو مسو پر خزینه کارکوونکو بندیز لري نه کړي، له دې هېواد سره به بشری مرستې کمې شي. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جزئیاتو له ورکړې پرته ویلي دوی د بودیجې د کموالي له کبله د هغو کسانو شمیر کم کړی چې په میاشتني ډول د خوراکي توکو مرسته ورسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو پخواني کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي، په بهر کې د طالبانو مخالفانو ته د طالبانو د وټلو مطبوعاتي څیرو ګواښ واقعي بللی دی. د کمیسیون پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویان قاري سعید خوستی او د بلې مطبوعاتي څیرې جنرال مبین ګواښونه د افغانانو کوربه هیوادونو ته خبرداری دی. خبر پاڼه کې ویل شوي د طالبانو دغو مسؤولانو په بهر کې له خپلو خواخوږو او پلویانو غوښتي چې د طالبانو دښمنان له منځه یوسي. د بشري حقونو پخواني کمیسیون په بهر کې له افغانانو غوښتي چې د خپل امنیت پام وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې. دې سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي، خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 شپېته تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره روزلي دي. کانګو یو ډول انتاني ناروغي ده چې د څارویو د کنې یا ټیک په وسیله انسانانو ته لېږدول کیږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر په نږدې کې دو سره چې خلک له څارویو سره ډیر سرو کار پیدا کوي زیاتیږي. د اوکراین په پلازمینه کیف او خرسون سیمې د روسي پوځیانو د بې پیلوټه الوتکو د تازه پیل شوې لړۍ په ترڅ کې 21 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دغه ملکیان پر یو سوپر مارکیټ، ترن سټیشن، کورونو د تیلو پمپونو او نورو ملکي سیمو کې پنهکه شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د شپې لخوا شویو دغو بریدونو کې لږ تر لږه 40 ملکیان ټپیان شوي دي. په خرسون سیمه کې تر پرون ناوخته پورې هم د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي رادیو اوریل کتنګ چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي. خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر دی. دې ادارې ویلي پر ښځینه کارکوونکو بندیز او هممهاله د بودیجې کموالی د خرخې ګڼې د چارو په وړاندې لوی ننګونې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری افغانستان کې د بشري حقونو ټینګښت د نړیوالو یو لومړیتوب بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو بېلابېلې ادارې هڅه کوي چې طالبان بیرته د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي، خو دغو کوششونو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکوي چې د ښځینهوو پر کار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی. د WFP د افغانستان څانګې یو ویان وحیدالله امانی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي دوی لشپژو لسیزو راهیسی دغه هیواد کې فعالیت لري او نه غواړي چې افغانان یوازې پریږدي. نوموړي ټینګار کړی چې د بېوزله افغان میرمنو او ماشومانو د ښه لاسنیوي لپاره اړینه ده چې ښځې بیرته د مرستو رسولو په چارو کې د کار اجازه پیدا کړي.
تبلیغ پی کلک پاور لري چې خزو ته د خزو لخوا غوره خدمتونه ترسره کېدای شي او د خزو بیرته کار ته راستنول د تبلیغ پی لپاره لوی لومړیتوب دی او د دې لپاره موږ په ټولو ساتو خبرو اترو ته ادامه ورکوو. د خزو پر کار محدودیتونه په افغانستان کې د بشرپاله کړنو لپاره یو لوی خطر دی، که څه هم نن ورځ تر ټولو لوی خطر د بودیجې نشتوالی دی.
طالبانو نږدې میاشت وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. د دې کار په غبرګون کې ملګرو ملتونو وویل چې افغانستان کې د مې میاشتې تر 15 نیټې خپل ماموریت ارزوي او خبرداری ورکړی و چې که طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورنه کړي یو ډارونکی انتخاب به وکړي. سبا جمعه د ملګرو ملتونو د ماموریت د ارزونې وروستۍ ورځ هم ده او تر همدې ورځې ملګری ملتونو د نږدې 650 ښځینه کارکوونکو په ګډون له خپلو 3300 کارکوونکو وښتي و چې لیستثنایي موارد پرته دي دفترونو ته نه ځي. د ملګری ملتونو له دې خبرداریو سره سره طالبانو تر اوسه د ښځو د کار په اړه خپل دریز کې نرمښت نه دی راوستلی او دا د افغانستان یو داخلي ارزښتي موضوع یاده کړې ده. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی چمتو دي له ملګرو ملتونو سره پر اختلافي مسایلو خبرې وکړي. دبليو اف پی داسې مهال د ښځو پر کار بندیز او د بودیجې کموالی لوی ننګونې بولي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي چې د افغانستان 90% وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو جوړه شوې وه وویل د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او زیاته کړه چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېساري سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. پرون چهارشنبه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم وویل چې د دوحې په غونډه کې ټولو پر نورو لومړیتوبونو سربیره د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. معلومه نه ده چې د ښځو د کار او تعلیم پر سر باندې طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو نندري تر څه وخته دوام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه هم جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي.
و امریکا چې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او زلبیا خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خزو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر ده. لبل خو په کندوز کې یو شمیر هغه خزي چې له دندو ګوښه شوی وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له دندو محروم شوی میرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي ترڅو په دې توګه خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمیر لوستې او تحصیلي یافته ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه محرومې شوې دي. هغه شمیر ښځو چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کولې، اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اسمان نورزی د کندز ښار اوسیدونکی ده. هغه وای په خوای په یوې بهرنۍ موسسې کې کار کوو او د خپلې نه کاسیزې کورنۍ لګښتې پوره کوو.
کار ما ده بین زنا بود، همراه زنا کار میکردیم، از این جمعه محرم
کلیوالو شزه ته د حفظ الصحه او د خوارزواکی په برخه کې په هوی ورکوله او له خپل محرم سره کلیوالو سیمو ته تللو او دغه راز شزه ته مو د پیسو د سپمولو لارې چارې خودلې او شزه له موږ څخه خوشاله وي. خو د دندې له لاسه ورکولو سره اوس له سختو ستونزو سره مخ یم. هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل لکه رئیس چې له دندې ګوښه شوې ده د اقتصادي ننګونو له وجې ورته روحي تکلیف پیدا شوی دی.
په وضعیت روحي کلګي خراب شوه، خصوصا خودم که فعلا
لکه رئیس چې وزګره شوې روغتي حالت می ښه نه دی. دا ډیرو اندېښنو له امله راته رواني تکلیف پیدا شوی دی، ځکه پلار می وفات شوی دی او وړه ورونه خويندې راتر غاړه دي او حیران یم چې وروسته له دې بعد خپلې کورنۍ لګښت څنګه پوره کوم.
څلور دیرش کلنه صالحه قریشی هم یو له هغو شزو څخه ده چې څه باندې لس کاله یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کار کړی دی. هغه وایي تیر کال چې طالبانو په بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار کولو یې بندیز ولګوه، په وینا یې زیات شمیر بهرنیو دفترونو خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړل او د نورو میرمنو په څیر دې هم خپله دنده له لاسه ورکړه.
دا یوې پنځه کسیزې کورنۍ مسؤلیت را ترغاړی دی. پخوا مې چې دنده ترسره کوله زموږ د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه و. کابو یو کال کېږي چې زه وزګاره شوی یم او اوس له کړاوونو ډک ژوند تېروم. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول د ټولنې په ګټه نه بولي. دوی د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ټولنې ټولو وګړو هم ښځو او هم نارینهو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي اماد الدین حامد آزادۍ رادیو ته وویل،
دا اوس تاسو وینئ چې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې په ټولنه کې زیاتیږي او خلک سخت اړمند دي. یو ځل بیا موږ د حاکم نظام نه هیله کوو تر څو خپل پریکړه د سره کتنه وکړي. نو ډیری ښځینه کارکوونکي هغه کسان دي چې په هغوی د ژوند د کور اړتیاوې برابروي او دوی د کور سرپرستی دي او د کور سرپرستی ور د غاړې دي.
له دندو ګوښه شوې دغه میرمنې په داسې حال کې له بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت په تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو هم بندیز لګولی چې دغه پریکړه پر کور دننه او په نړیواله کچه له پراخو انتقادونو سره مخ شوې ده.
په کندوز کې د هغو ښځو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې مخکې دندې ترسره کولې او اوس خپلې دندې له لاسه ورکړي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي د نا دولتي محسوب په چارو کې د طالبانو لاسوهنه د پام وړ زیاته شوې. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي، نا دولتي محسوب په افغانستان کې د ناامنۍ او زورولو له ګواښ سره هم مخامخ دي.
سیګار وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د ویش په یو پروګرام کې د طالبانو د یو وسلوال لخوا د هوایي دزو وروستۍ پیښه د موسسو د زورولو یوه بیلګه ده. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، دغه راز راغلی چې د نادولتي موسسو کارکوونکي د طالبانو د تلاشۍ په پاټکونو کې زورول کیږي او هم طالبان د دوی په عملیاتي چارو، پروژو او برنامو کې لاسوهنه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې همدا مهال د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې 90% کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او دوی کې شاوخوا 28 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. سیګار د غرض ویلي، په افغانستان کې به روان 2023 کال کې 4 میلیونه کسان له شدید خوارځواکۍ کړیږي چې دې ډله کې نږدې 9 لکه یې ماشومان دي. د سیګار په راپور کې وړاندې راغلي، طالبان له مخکینۍ خبرتیا پرته د موسسو دفترونو ته ننوځي او د هغوی د کاري پلانونو، بودیجې، عملیاتو او کارکوونکو په اړه د معلوماتو دوامداره غوښتنې کوي. د سیګار په وینا، طالبان د غرض د موسسو څخه د پروژو په تصمیم نیونه او عملي کولو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د موسسو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او په خبره یې ملګرو ملتونو ته یې هم کوم خنډ نه دی رامنځته کړی، خو ملګرو ملتونو د هغوی پر ښځینه کارکوونکو له بندیز وروسته د نږدې 600 ښځو په ګډون خپل 3300 کارکوونکي په کور کینولي. د سیګار په وینا، د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په احتمالي ډول د دې نښه ده چې طالبان به د موسسو په چارو کې خپلې مداخلې ته، چې د افغانانو په زیان هم ده، دوام ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې، ملګرو ملتونو هم سیګار ته ویلي چې د طالبانو کمزوري حکومتولۍ او د مرکزي او ولایتي چارواکو ترمنځ اختلافات او بشري وضعیت د ځواب ورکونې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالبانو د ښځو د کار په اړه خپل دریس کې د نړیوالو لپاره لپسې غوښتنو او خبرداریو سره سره کوم نرمښت نه دی ښودلی. هممهاله ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې ممکن محدودیتونه نور هم ډیر شي. د سیګار راپور داسې مهال خبریږي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دوه ورځنۍ غونډه د طالبانو له حضور پرته پای ته ورسېده او پر دې هدف جوړ شوې وه چې د افغانستان په ځانګړې توګه هلته د بشري وضعیت په اړه یو واحد دریز رامنځته شي. د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې لدې ستونزو سره سره لا هم امریکا د افغانانو سره تمویلون کې پاتې شوی او د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې افغانستان ته 2.1 میلیارد ډالر پیسې لیږلی دي. د سیګار پر راپور کې راغلی نه دوی او نه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت پوهیږي چې دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو او نورو موسسو له فیسونو او نورو تادیاتو څخه څومره عواید ترلاسه کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو ورانی با پریخ پرونه که واوری چه با بغلان کی ده غزل شپه اول منزل شوه
پیام محل کسی شهران را تورسی وی ویالت شمی بلی وی و سکون وی آرامش ویالت بعد غزل ویل ده دکل مکول یا زنگر کیف لری
په هلمند کې د ترنم سیالی تر سره شوه.
ډیره موده بعد مو انتظار ګلونه وسپړل مست هلمند سیند شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پریونه وی چاپ شوی کتاب شخیدلایم.
ټول غ دلایل می سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتون اول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشه ویل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپین سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی که شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې.
په بغلان کې لوو کلونو راهیسې هر پسرلی بغلان ادبي بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په 15مه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب ممند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل.
سکال بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپه ولمانځله. د کندوز فرهنګي ځوانانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او د مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور منزله سکال په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منزله سوله په ډیر ښکلي بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 15 کال راهیسې بغلان ادبی بهیر لمانځي. د بهیر په پخوا د غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسې دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څخه لرې په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتېږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې په اړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولېږي، بل دې چې ماښام لمونځ وسو ځینې کوچني کوچني ادبي بحثونه کېږي، په اجنډا کېږي، ترتیب برابرېږي، بیا ډوډۍ خوړل کېږي، وروسته له هغې ډوډۍ نه متصل د ماسختن لمونځ کېږي، او بیا بل د هغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشیږي، هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې څه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډېږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوښنه کې چې مجلس خلال کې خبري وکړي یوازې مغه وایندوی چې کوم شاعر دعوت وي اغزي په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیوو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دکلمې کوي او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلی او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک وی سي بیا چون نه غږ شته دی نه موټر شته دی نه خلک شته دي نه مرش شته دی نه د ټولنې دا ډېر بیروبار شته دی ډېر آرام شپه آرام حالت او د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوتی سي ډېر ښه خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډېره وخته دوام کوي ممکن تر دولس یوې بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي کله سي ادبي تنده خړو بسې اشعارانو سي خپل اشعار ولوستل په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموشي او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی په هغې د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلي صافي زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوارلس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخه کړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او نعت ویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای دا ډول هڅې د ادبی ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونی انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سره پیلیش.
ډیر مود بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مست هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسني وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپېژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی. ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه.
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی غربت لجم پریش دا د وخت نه محترم دی ټوپک د دې تیرو مر حساب را سره وکړه تڅکړی دی وایستا کوم کارونا سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤل حافظ احمد نصرت وای دوی د نور ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي. شل خپرونې مو ورته جوړ کړې. شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې. هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړۍ تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادائنه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بے خوندا دې زم هغه سې
ژوند می هم غسه بی خوندا د زون غسه یاران می ټینګو مگر نن محفل توار